السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته خراغلست نن سه شنبه ده د 1401 نیم هجری المریز کال د کاب یهود 22مه چې د 2013 کال د مارچ ل 12مه نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ل خبرونو او راپورونو جوړه ده. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. سپینه مانی وی د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی نه ده بدله شوی او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام په اړه خبرې بروانی وی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې راپورونه او مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: سپینه مانی وی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د اختلافونو باوجود په افغانستان کې د امریکا پالیسی نه ده بدله شوې. د ناټو یو هلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې نسکور شوی چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوي. په پاکستان کې د عیسویانو تر لسو زیات ښوونځي پرون د دوی پر کورونو د یو شمیر مسلمانانو د حملې په اعتراض کې بند و، او اروپایي ټولنې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر پرون د ایران پر ضد نور بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه: سپینه مانی وی له ولسمشر حامد کرزی سره له اختلاف سره سره په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو پالیسی نه ده بدله شوې او د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام لپاره خبرې به روانې وي. د سپینه مانی ویندوی جی کارنی پرون د ولسمشر کرزی پر وروستیو څرګندونو د تبصرې پر مهال وویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړ جاړی کړی. د زیاته کړه امریکا له هم د بګرام محبس د کنټرول د سپارلو پر تفصیلاتو خبرې کوي. ټاکل شوی و چې دا محبس د یک شمه پورز افغانستان ته وسپارل شي، خو چارواکي وایي چې د ځینو تخنیکی ستونزو له وجې دا کار وځنډید. جی کارنی وویل بګرام زندان به د دواړو خواوو ترمنځ له موافقې وروسته افغان لوري ته وسپارل شي. د ناټو یو هلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې نسکور شوی چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي. رویټر خبری آژانس د ایساف د یوې خبرپاڼې په حواله راپور ورکړی چې د دې هلیکوپټر د نسکورېدو علت نه دی روښانه او په دې اړه تحقیقات پیل شوي. که څه هم ناټو د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ یادونه کړې چې د هلیکوپټر د نسکورېدو علت د وسلوالو حمله نه ده. ایساف د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل شویو سرتیرو د هویت او تابعیت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت له یو امریکایي شرکت سره قرارداد کړی چې د 110 میلیونه ډالرو په بیه د افغانستان ملي اردو ته زغرګاډي برابر کړي. د 115 زغرګاډي د ټیکسترون مارین شرکت له لوري جوړیږي او ټاکل شوی چې راتلونکی کال د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شي. په پاکستان کې پرون د عیسویانو تر لسو زیات ښوونځي د دوی پر کورونو د یو شمیر مسلمانانو د حملې په اعتراض کې بند و. شاوخوا 3000 بلوا کوونکو د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د عیسویانو پر مینې برید وکړ. شاوخوا 200 کورونه او دوکانونه یې ور وسوځول. د پاکستان د صدراعظم یو سلاکار پال بټی له قوله ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې ښوونځي به نن سه شنبه هم بند وي. بلوا وروسته له هغه وشوه چې یو عیسوی د اسلام د پیغمبر په شان کې په کفري څرګندونو تورن شو. د پاکستان د یوې غیر حکومتي مؤسسې فعالې جمیلې اختر د عیسویانو پر کورونو د حملې په اعتراض کې پرون په لاهور کې په یو مظاهره کې وویل دا وایي د پنجاب حکومت باید په دې فکر وکړي چې جنایتکاران فوراً افشا کړي او هغو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. پولیسو تر اوسه د عیسویانو پر کورونو او دوکانونو د حملو په تړاو 150 کسان نیولي دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په ستر بندري ښار کراچۍ کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه ووژل او 2 نورې ژوبل کړل. چاودنه د خرم آباد مینې د سګرټو د یو دوکان مخې ته وشوه. سیمه ییزو چارواکو وویل چې چاودنې درې نور دوکانونه او 2 موټر زیانمن کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د سیاسي، فرقوي او قومي تاوتریخوالي اوږده سابقه لري. اروپایي ټولنې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په خپله غونډه کې په هغه لیست کې د نهو نورو ایرانیانو نومونه ورزیات کړل چې پر سفر یې بندیز دی او شتمنۍ یې کنګل شوي. له دې سره د اروپایي اتحادیې لخوا د هغو ایرانیانو شمیر چې دې اتحادیې بندیزونه پرې لګولي 80 ته ورسېد. د اروپایي اتحادیې وزیرانو د ایران د یو شرکت شتمنۍ هم کنګل اعلان کړې. دا بندیزونه به د 2014 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د هغو کسانو نومونه به د سه شنبه په ورځ خپره شي چې بندیز پرې لګول شوی. او د ترکیه د کورنیو چار وزیر پرون وویل تمه ده چې کرد یاغیان به د حکومت او د کردستان د غیر قانونی پی کی کی ګوند ترمنځ د پخلاینې د روانو هلو ځلو د یوې برخې په توګه یو شمیر اسیر سرتیری او افسران خوشی کړي. د ترکیه د کورنیو چار وزیر موامیر ګولیر وویل یاغیان به اسیران د سه شنبې په ورځ د کرد منځګړو یوې ډلې ته وسپاري چې د عراق شمال ته تللې ده. د یاغیانو د خبري ویبپاڼې فرات پر اساس له پی کی کی سره شپږ ترک اسکر یو افسر او یو سیمهیز مقام بندیان دي. د پی کی کی بندي مشر عبدالله اوجلان تیره میاشت له دې ډلې غوښتي و چې اسیران خوشي کړي. اوس هم د هوا حالت.
د هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 43.1 اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23.6 اسمان نیمه وریز او د باران اټکل. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 45.5 اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 43.4 اسمان وریز او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 43.1 اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. له ملتیمو مننه.
ناجیه ساپی او د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. سپین مانی د ولسمشر حامد کرزی هغه اداره کړې ده چې وایي امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د دوام لپاره له طالبانو سره سازش کړی. ولسی جرګې د خپل اداري پلاوي د انتخاباتو په دریم ورځ یوازې د جرګې دوهم رستیال غوره کړ. په امنیتي مسایلو کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې په خپل منځي حملو کې د چارواکو په وینا افغان او نړیوالو پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
دری کسا پولیس وژل شوی دی، بهرنیان څلور کسا وژل شوی دی او 15 کسا زخمیان دی، د اردو دو کسا وژل شوی دی.
او روسیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کار ساحه پراخه شوې ده. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. او دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. سپینه مانی وایي له ولسمشر حامد کرزی سره له اختلاف سره سره په افغانستان کې د امریکا پالیسی نه ده بدله شوې او د پوځیانو د حضور د دوام لپاره خبرې اترې به دوام وکړي. د سپینه مانی ویندوی جی کارنی د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو څرګندونو د تبصرې پر مهال وویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی. د سپینې مانۍ ویندوی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راز څرګندونې چې د امریکا متحد ایالات له طالبانو سره جوړ جاړی کوي اساسا ناسمې دي. اسمت سروان د جګارنې د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د ولسمشر باراک اوباما ویندوی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دا ادعاوې رد کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوشتولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. حامد کرزی د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت و وویل د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د دې لپاره چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې بهرني پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې کاردی په خپل منځ کې جوړ جاړی کړی دی. کرزی وویل د کابل او خوست د شنبې د ورځې 14 وشودل چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي. دوی هڅه کوي چې موږ وبیروي چې که بهرنیان په افغانستان کې نه وي نو موږ به له دا ډول پیښو سره مخامخ کیږو. کرزی دا هم ویل هر بهرنی قدرت چی غواړي په افغانستان کې پوځیان وساتي باید دا کار له هغو شرایطو سره سم وکړي چې افغانستان ورته ټاکلی دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راز څرګندونې چې د امریکا متحده ایالتونه له طالبانو سره جوړ جاړی کوي اساسا ناسم دی. د همداراز وویل دفاع وزیر چک هیګل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایانو په تیرو نږدې 12 کلونو کې د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یقیني شي په دغه هیواد کې ډېرې وینې بهیولې او ډېرې پیسې لګولې دي. جی کارنی په عین حال کې وویل موږ د هیڅ راز تشدد په تیره بیا په هغه یوه کې چې بې ګناه ملکانو ته پکې زیان اوړي ملاتړ نه کوو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفرد او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې وې. دنفرد کرزی خبری کاملا ناسمی و بللی ویویل ولسمشر کرزی هیچ وقت لده سره د امریکا و طالبانو ترمز د تماس پا عرق و مخبره نو کرده. پا کابل که د امریکا سفارت هم د کرزی د سرگندوانو در دولو پترسکی ویلی چه د سولی پا بهیر که د امریکا د متحدو ایلتونو رول داره چه د افغانانو پا مشهی او د افغانانو للوری د خبرو ملاتر بکری. د امریکا دفاع وزارت هم ویلی د کرزی د خبره سمنه ده چه وی طالبان ل امریکایانو سره هر ورس پا قطر و اروپا کی خبری کوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، مزار شریف، هرات، جلال آباد، غزنی، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې اوریدای شي. ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره د انتخاباتو په دریمه ورځ پرون د جرګې دوهم مرستیال وټاکه. په دې ورځ د لومړي مرستیال، دوهم مرستیال او لومړي منشي د څوکیو لپاره انتخابات وشول. په مجموع کې په انتخاباتو کې یوازې سالم محمد سلجوقي وتوانېده چې 50 جمع یو رایه وګټي او د جرګې د دوهم مرستیال کرسۍ خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راکوي.
ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دریمه ورځ یوازې د جرګې دوهم مرستیال وټاکه. د ولسی جرګې د لومړي او دوهم مرستیال او لومړي منشي کرسۍ ته د دوشنبه په ورځ د جرګې لسو غړو ځانونه کاندید کړي وو. په دې ورځ د جرګې نصاب 214 وو او کاندید کولای شول چې په 50 جمع یو یا یو سلو ور رایو بریالی شي. د دوهم مرستیال کرسۍ ته ګل پاچا مجیدی، محمد عارف شاه جهان نوري او محمد صالح سلجوقي کاندیدان وو چې خاغلی سلجوقي یو سلاتر رای یوړې او د جرګې دوهم مرستیال انتخاب شو. تیر ورځ د جرګې غړي عرفان الله عرفان په انتخاباتو کې ټاکلې رای وګټلې او د جرګې دوهم منشي شو. د جرګې د لومړي مرستیال کرسۍ ته د جرګې سلور غړو خالد پښتون، وګمې صافی، اکبر ستانګزی او سیما جوینده کاندیدان و چې یوې هم لازم رای ونه ګټلې. همدارنګ د جرګې د لومړي منشي کرسۍ ته کاندیدان فرشته امینی، زهرا توخی او انجینیر سید اکرام درې واړه ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای پوره کړي. د جرګې رئیس وویل د اداري هیئت د انتخاباتو لړۍ به دوام وکړي. کارپوهان وایي د جرګې د اداري هیئت د انتخاباتو ځنډېدل د اندېښنې وړ دي. انجینیر متیولا خروټه وایي
دغه غیر متجانس ترکیب هیڅ کله نشي کولای چې یو هدف مشخص، هدف معین کې دوی خپلو کې تر اوسه موږ تدریم راځیم. شاید یاست چې په یو رهبری حیات باندې تفاهم نه کړی. نه دا په حال د دې بیچاره ملت چې داسې یو پارلمان لري چې دوی په درې ورځو کې نشي کولای چې خپل حیات اداري وټاکي، نو هغوی به د افغانستان سرنوشت په هکله به سره کم تصمیم نیسي، هغوی د افغانستان د قوانینو د جوړولو په هکله به سره تصمیم نیسي.
تیر کال هم د دې جرګې د تقنینی کال په پیل کې د اداري هیئت انتخابات په یوې ستونزې اوختي و چې سباندې میاشتې ونیوه. خو د جرګې رئیس هیله ښیي چې دا ځل به د دې انتخاباتو لړۍ نوره اوږده نشي.
د خان محمد سین پر راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په دریم ورځ پرون یوازې د جرګې دوهم رستیال غوړه کړی شوی. قدر من اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. دا وخت د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دي. د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. سپینې مانۍ پرون وویل ولسمشر حامد کرزي سره د اختلافاتو باوجود په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو پالیسي نه ده بدله شوې او د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام لپاره خبرې به روانې وي. د ناتو یو هلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې نسکور شوی. د ناتو چارواکي وایي چې د دې هلیکوپټر د سقوط په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت له یو امریکایي شرکت سره قرارداد کړی چې د 110 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان ملي اردو ته 115 زغرګاډي برابر کړي. په پاکستان کې پرون د عیسویانو تر لسو زیات ښوونځي د دوی پر کورونو د یو شمیر مسلمانانو د حملې په اعتراض کې بند و. د پاکستان په ستر بندري ښار کراچۍ کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 2 ووژل او 2 ژوبل کړل. اروپایي ټولنې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په خپله غونډه کې په هغه لست کې د 9 ایرانیانو نومونه ورزیات کړل چې پر سفر بندیز دی او شتمنۍ کنګل شوي دي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پرون وویل تمه ده چې کورد یاغیان به د حکومت او د کردستان د غیر قانوني PKK ګوند ترمنځ د پخلاینې د روانو حلو ځلو د یوې برخې په توګه یو شمیر اسیر سرتیری او افسران خوشی کړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدر منوریدونکو فرشتې جلال زی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړي.
زیاتو غربي ورسپانو د جمهور رئیس حامد کرزي د یکشنبې د ورځې پر خبرو او د امریکا د دفاع د وزیر سره د هغه پر لیدنه تبصره کړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانو لیکلي چې ولسمشر حامد کرزي د یکشنبې پر ورځ پر امریکا شدید تورنه ولګول او ویل چې امریکایان او طالبان په ګډه د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ورسپانو په باور د جمهور رئیس کرزي د یکشنبې د ورځې څرګندونو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل لومړی سفر تر اغیز لاندې کړی و. د نیویورک ټایمز په وینا جمهور رئیس حامد کرزي په تیرو لسو کلونو کې په وار وار د خپل امریکایي متحدینو څخه نارضایتي څرګنده کړې ده، خو دا وار د هغه څرګندونې په داسې وخت کې وی چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام پر څرنګوالي بحثونه روان دي. نیویورک ټایمز لیکي چې د جمهور رئیس کرزي داسې څرګندونې په دې اړه چې دواړه هیوادونه په خپلو کې زیاتېدونکو اختلافاتو د حل توان لري نوي سوالونه پیدا کوي. روسپانه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د یکشنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ګډ خبري کنفرانس د امنیتي ستونزو له امله لغوه شو، خو افغان لوري دا خبر رد کړی دی. د نیویورک ټایمز په لیکنه د کنفرانس تر لغوه کېدو وروسته دواړو لورو ډوډۍ په ګډه وخوړه او مذاکرې په خصوصي ډول ترسره کړې. چک هیګل ویلي چې د جمهور رئیس حامد کرزي سره په صراحت خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې، زه ډېر وخت سیاست مدار وم او پوهیږم چې د هیوادونو رهبران اکثرا تر ځانګړي فشار لاندې وي. جمهور رئیس حامد کرزي او د هغه ولس د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ هم د ولسمشر کرزي پر وروستیو څرګندونو تبصره لري. ورسپانه دي کې د افغانستان ته د چک هیګل اول سفر و. په دې وخت کې د جمهور رئیس کرزي څرګندونې د واشنگتن او کابل ترمنځ د خرابو اړیکو څرګندونه کوي. دا ټولې خبرې په داسې وخت کې شوې چې واشنگتن په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه دي چې افغان او امریکایي چارواکو د ولسمشر کرزي او د دفاع وزیر هیګل د ګډ خبري کنفرانس د لغوه کېدو په اړه مختلف دلایل وړاندې کړي دي. امریکایي لوري ویلي چې دا خبري کنفرانس د افغان حکومت په مشوره د امنیتي دلایلو په خاطر لغوه شو. خود جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمل فیضی دا خبر رد کړی او واشنگتن پوسټ ویلي چې د جمهوری ریاست د ارګ مطبوعاتي برخه هیڅ کله هم د کنفرانسونو لپاره خطرناک ځای نه دی. ایمل فیضی ټینګار کړی چې د یکشنبې په ورځ د دواړو خبري کنفرانس ته هیڅ ډول امنیتي تهدید له افغان لوري نه متوجه. واشنگتن پوسټ رسپانه داسې امریکایي مقاماتو په حواله چې هویت یې پټ ساتل سوی وایي چې واشنگتن لا هم د افغانستان له حکومت او ولسمشر سره د مثبتو اړیکو پراختیا ته متحد دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. تیره ورځ د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په یوه غونډه کې دننه برید وشو. د چارواکو په وینا په دې برید کې افغان او بهرنیو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې برید کې 9 تنه افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
پیښه تیره ورځ د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې شوې وه چې له امله یې 9 افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون پکې 12 تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د جلریز په خواجه محمد ولی سیمه کې د افغان او بهرنیو سرتیرو ګډه غونډه روانه وه چې په منځ کې یو تن د ملي پولیسو په جامو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د ټوپکو ډزې کړې او څو تنه یې وژلې دي. د میدان وردګو په ولایتي شورا کې د جلریز د خلکو استازی محمد حضرت جانان وایي چې دا لا نه ده معلومه چې برید یو تن کړی که څو نفرو په شریکه کړی، خو وایي د برید په اړه به وروستي جزئیات وروسته په ډاګه شي.
کسه پولیس وژل شوي دي، څلور کسه په شمول د قمندان امنی د جلریز زخمیان دي. بهرنیان څلور کسه دوی هم وژل شوي دي او 15 کسه زخمیان دي. د اردو دوه کسه خاص ځواکونو سره تقریبا افغانان دوه کسه دوی وژل شوي دي. درې ملکی کسان څلور زخمیان دي. نو دغه معلومات دي سره
د میدان وردګو د والی ویاند او نور دولتي چارواکي وایي چې تر اوسه لا په برید کې د وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کره شمېره نه ده ورته معلومه. په افغانستان کې میشت ایساف سرتیری هم وایي چې یو تن د افغان ځواکونو دریشي اغوستې او برید یې کړی دی، خو د مړو او ټپ شویو کسانو شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وای چې په برید کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سرتیري وژل شوي دي.
په راپور کې مو د سیمه ایزو چارواکو له قوله واورېدل چې د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د یو وسلوال کس په برید کې 9 تنه افغان او بهرني سرتیري وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د پاوځ سرچینو یوازې د 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه 9 کسیزه ډله یې نیولې ده چې په کابل ښار کې یې دورانکارو فعالیتونو قصد درلود. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا کسان له جنایي جرمونو سره د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د صدیقی په وینا له دې کسانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. محمد وایس سمیم او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو 9 کسیزه ډله چې غوښتل یې په کابل ښار کې ورانکاري فعالیتونه وکړي د دې ښار د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دغو کسانو هڅه کوله په کابل ښار کې ناامني او بې ثباتي رامنځته کړي.
له دې وسلو ناوړه ګټه اخیستل کېږي. متاسفانه هغه کسان چې له غیر قانوني وسلو څخه کار اخلي جنایتکار مجرمین، هغه کسان چې پنسان تشتون کې لاس لري او هغه کسان دي چې د نامنۍ او بې ثباتۍ لامل کېږي، یا هغه کسان دي چې په ورانکارو ډلو د وسلې خرڅوي.
ښاغلی صدیقی همدارنګ وویل چې له دغو کسانو څخه نږدې 15,000 سیم کارتونه چې راجستر شوي نه و هم ترلاسه شوي دي. په ورته وخت کې نوموړي وویل یوه بله وسلواله ډله چې په کابل ښار کې په وسلوالو غلاو تورنه ده هم نیول شوي. د نوموړي په وینا دغو کسانو قصد درلود څو د ناټو ځواکونو یو جنراتور غلا کړي چې د جنایي جرمونو سره د مبارزې موظفینو لخوا ونیول شول.
جعلي
پیسې، جعلي لایسنس او جعلي اسناد دي چې د دې ریاست د موظفینو لخوا کشف شوي. تقریبا 4,800 سیم کارتونه چې راجستر شوي نه و د څو کسانو لخوا ورڅخه سوء استفاده کېدله. د دریمې حوزې په مربوطاتو کې کشف شوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په کابل ښار کې د وسلوالو ډلو د نیولو خبر ورکوي چې په دې ورځو کې په دغه ښار کې د وسلوالو غلاو په حق له شکایتونه ډیر شوي دي. د مکروریانو خوشحال خان مینې او قلعه زمان خان اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا وسلوال کسان وسلوالې غلاوې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Our efforts in Afghanistan,
now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging
back to the fore, and we are not
alone. The role boy
acts for the безопасности и особенно властям региона.
Ausführlich auch die Afghanen.
Aus der Stunde machke zand Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kai.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. روسیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار ساحه پراخه شوې ده او تیر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید په سلو کې 13 زیات شوی. د روسیې له مخدرو موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره یې سمه ستراتیژي نه ده جوړه کړې. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په مخنیوي کې پاتې راغلی او تیر کال د کوکنارو کښت تر 13% زیات شوی دی. د ترتاس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف پرون د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون په غونډه کې وویل: ما په دې باصلاحیته غونډه کې خپل وینا د دې نه انکارېدونکو حقیقت په باب د خوشنۍ په څرګندولو سره پیل کړې چې نړیواله ټولنه نه یوازې تیر کال د مخدره موادو د تولید او نړیوال قاچاق په برخه کې د وضعیت په بدلولو کې پاتې راغلي، بلکې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د یو ځواک د جوړولو په خاطر د یوې ښې ستراتیژۍ په جوړولو کې هم ناکامه شوې ده. د وویل تیر کال په افغانستان کې د هغو سیمو ساحه 13% زیاته شوه چې کوکنار پرې کرل شوي وو، یعنی له 1.1 هکتارو څخه 1.45 هکتارو ته زیاته شوې ده. ایوانوف مخکې وړاندیز کړی و چې د افغانستان یوه داسې نقشه دې جوړه شي چې نړیوالو ته هغه سیمې څرګندې شي چې کوکنار پکې کرل کیږي او یا د مخدرو موادو د تولید لابراتوارونه پکې موجود دي. د همدارس د مخدره موادو د تولید پر ضد د مالی او اقتصادي محاصره او بندیز پر اهمیت ټینګار وکړ. ایوانوف چې په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو په کمیسون کې خبري کولې اټکل وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، په دغه هیواد کې به د هیروینو تولید نور هم زیات شي. دغه هم وویل له 2014 څخه چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې عملیات پیل کړي دي، تر اوسه پورې په نړۍ کې د افغانستان په هیروینو تر 1 میلیون زیات انسانان مړه شوي دي. د ده په وینا په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د مخدره موادو د کاروبار ارزښت 1 تریلیون ډالرو ته رسیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کار د صاحب پر پراخېدو او د مخدره موادو د تولید پر زیاتېدو د روسي چارواکو اندېښنه د عصمت څاروان په راپور کې. قدرمنو اوریدونکو، او ستاسو د ژوند رنګونه د پزړه پورې برخې اوریدو ته رابولم.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو، د بورو یو ټال تر اغله ما چې بور خرسه یو د غزوان چې نمبر اته واخلی
بس خرغ نه تاسو تر کلای وای پوش سلام ته توایو.
وعلیکم سلام. نوم دی راته واخله؟
نوم مونې امجان.
دی بورو دکان دی خپل دی؟
او دا مخول دا
اول خدای راته وای چې د بور کم زاین راوړی.
دا بورو مونږه کونړ نه راوړو، خوست نه راوړو، پکتیکا نه راوړو، پوش دغه ځونه نه راوړو. الته خلو بیرته راوړو دا خواته دکانو ته په قیمته بای کانال ته خلو خروري په خروار شمور خرسي دا دلته راوړو دکان ته. دکان وته ته زره نه زره روپې بیا شکریا ورکاو بیا دلته خریداری کوو بوش بیا خلک راځي مونږ ته.
دا بور خو ام کله چې لرګي تراشل کیږي هغه کوم اری نه چې یو ګرد غوندي وزي ما غبر دي کنه.
او هغه بور زار کښین وزي بیا ته بوت نه جوړي
کاند. هغه کاروبار به دغه ګرمي
ولا کاروبار ساکل خوان د نشته پروسه کال چې و خو او ساکل هوا ګرمه ده خلک دومره ډیر نه وړي باز باز خلک واکه به نسبت ورځ کې شل خرواره دیش خرواره خرڅی دا نو اوس ورځ کې 15 خرواره شپه خرواره نه خرڅی.
ځینې خلک چې د شپې د تاودولو لپاره یا لرګین لري یا برن لري هغه به دعا کوي چې خدای عوام د سي ګرمه لري، او تاسو به دعا کوي چې خدای دی اواز اړکی.
نو والا بس دا شه د داد مونږ دولت نه غوښتنه کوي باید ارزونی روشي کې مات معلوم شي دا شه پر ریټ خرڅی چې خور غریب هرڅه غشي.
یعنی دولت هغه کوم ټیکس چې ور باندې مالیه چې هغه کم کی کڅ دی هدا
والا هغه چې کم کی موټر ونان ډیر وران ډیر ضروري پټه کی زپا خلی پیسې زیات خلی چې دیز تر ازي مونږ ته ډیر په لوړه کې ماته مو می.
یعنی تاسو په څو اخلي بیا تر دې ځای چې را رسیږي څومره مصرف ور باندې راځي او بیا دلته په څو خرڅوي
خروار ال تا خل اته زره نظر کلدار دغه ځای پورې چې پټه شي موصول شي کنه ګمرک شي دار څه کی زیات زیات خلی لکه دغه ځین مونږ ته تمامي شپاره زره ول زره کلدار خروار.
یعنی نیم په نیمه ام دغه مصرف ور باندې راځي.
او نیم په نیمه مصرف پرازی
او به دل ته پڅو خرڅوي اماغه
اغه خروار بیا مونږه خرڅو 9000 نیم زره 10000 افغانۍ خرڅو او برو سی پارک وی پیدار وی ارشاوی بلوت وی دغه شار
مهيله کوي چې دغه دولتي کسانو ماوریدلی وی اغه خلک لکوړان دی ویل چې کوټی سړی وی او د تاوده هوا ارمان کوي اغه د تاوده سی خوې تا کاروبار دی مر سره جوړ شي
دنن سهرنۍ خبری مجله مطالب هم دومره وقدر منوریدونکو د سهار او بجې او دیرش دقیقې شوي.